السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي د شوزو پوړاندې د طالبانو حکومت د دریس په اړه انتقادونه لري دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه له دوی سره شریکه کړه. هغه لیکلی چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دو دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبه پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بې ضرورته له کوره ونه وځي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې پرون یې د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړه. نژدې شپږ سوه افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستانه سوي. دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پرون کړې. په پرونیو راستنو سویو افغانانو کې شپاړس کورنۍ هم شامل دي او اووه پنځوس کسان په زوره خپل هیواد ته استول سوي. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستانه سوي افغانان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ته معرفي کړي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندراب ولسوالۍ په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندراب په پل حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د کرشمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلولو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره رد کړې ده. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا له کلي چې یولس کاله مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل سوې دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ یې کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یوه کنفرانس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به $25 میلیون ورکړي. دغه راز بر روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو ګمرکي تعرفه لری کړي. په اوکراین کې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ایسارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولی. د اوکراینی ځواکونو یوه قومندان سیاتوسلاف پالامر یوه آنلاین کنفرانس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتمبوي. د راپورونو پر اساس په ازوفستال فابریکه کې تر 2000 اوکراینی دفاع کوونکي ایسار دي، که څه هم روسیې د دریو ورځو لپاره اوربند منلی و، خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځو د راپورونو برخې ته. د بخښنې نړیوال سازمان یوه غړي وایي د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورک کولو په لټه کې دی. سمیرا حمیدي تېره شپه دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغې زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ښځو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه له کوره ونه وځي. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د خزو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو خبرګونونه دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او له کوره د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمو نفوس افغانستان
له بعده مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمای نفوس او د پام وړ فیصدی په سترګنه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډیره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمای نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بده مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورته له کوره ونه وځي. په فرمان کې غلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د ښځو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د ښځو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو اجازه نه لري. د ښځو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، ښځو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د سازمانونو جدي اندېښنې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کومې واد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
ومردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي چې د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیرا حمیدی ویلي چې د حجاب جبري کولو او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. عصمت څاروند د ښځو د چارو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې. طالبانو د ښځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ په داسل کې چې طالبان د خپلو نورو افراطي اقداماتو په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا له فشارونو سره مخامخ دي. دا ډول اقدامات به د دوی لپاره څه نتیجه ولري؟
د حجاب کلمه اصلا په قران کې ذکر شوی نه ده، بلکې کوم آیات چې د حضرت پیغمبر د میرمنو په ارتباط راغلی او دوی سره رقم باید پرده وکړي، په دې خاطر چې مشرکین دوی ته صدمه ونه رسوي یا مزاحمت ونه کړي. فقهاو په دې باندې ګټ چې د حجاب په ارتباط باندې اختلاف نظر موجود دی. د فقهاو ترمنځ حدود نوعیت، اما په مجموع کې کوم چې دی ور باندې اجماع لري هغه دا ده چې د یو آزاد یا پراخه لباس تر څو د یوې مېرمنې یا د یوې جلکۍ ټول وجود پوشش لاندې راولي، معلومدار مخې لوڅ باید وي او لاسونه لوڅ ساتل شي چې دل دینه استثنا دی. داسې طالبان ولې دا مسله اجباري کوي یا مخصوص په چادري باندې اصرار کوي؟ د ټول دوی مغه پسلغه دودیز او کلیشهي افکار دي چې لغنه متاثره دي. متاسفانه دوی سي دغه شل کاله په پاکستان کې پاتې او کومه درس کې دوی ته تدریس شوی دی. څه رقم چې دوی ذهنیتونه جوړ شوي، همیشه ښځه په اصلاح ورته ویل چې یا د ګور ده او یا د کور ده، تعلیم یې ورته اجباري نه دی ګڼلی. فقط دومره ویلي چې باید مثلا دیني تعلیمات وکړي، په کور کې پاتې شي او د باندې د نزي او څه رقم لباس واغوندي. ان دغه ټول هغه نوه تدریس دوی ته شوی، بالاخره په همدغه شکل دوی اظهار کړه ټولنې ته. او په دې کې بدون د شک په داسې نظر په دا رقم نظریه وکړي د افغانستان د دښمنانو یو ستر استراتیجیک اهداف نغښته ده. لومړی دا چې د خپل طالبان باید څومره منځوي شي او دا مپسلو وابسته صرف یو پاکستان ته پاتې شي، یا پاکستان وکړي چې د دوی نمایندګي په بینالمللي ټولنه کې او دنیا ته وښيي چې خو طالب دا رقم یو څوک ده او تاسې هر څه که غواړئ چې د افغانستان په ارتباط وکړي تاسې دا معامله باید موږ سره وکړي. نو دوم هدف چې د زما په اند په دې کې نغښتی ده، چې هر څومره د افغانستان کې خلک پسله د فشار لاندې راسي، څومره چې مثلا تنګ نظره مخته شي، موږ هومره یو مملکت شاته پاتې کیږي، موږ هومره محتاج او احتیاج پاتې کیږي.
څه فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په دا ډول اقداماتو غواړي چې عکس العمل وشي؟
زما پان فکر نکوم چې طالبان به د سختریزي یا د جل فرامین چې دوی صدروي د پدې خاطر باندې چې په دلي واده باندې فشار راوړي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، او که چیرې دوی دا هم وکړي زه فکر کوم دا به یو بدتري د اشتباه وي، او دا به یو لویه تاریخي تېروتنه به وي که دوی خپل خلک شکنجه کې محدوده کې محرومه کې د دې لپاره چې بهرنیان دوی په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم دا یو هم د خلکو او د طالبان لمنځه یو لوی واټن راځي، او دا به یو لوی ستونزه وي، لویه ننګونه به وي طالبان لپاره، او په زمن کې بین المللي ټولنه به هم د دوی مقابل کې نرمش نه ښوي، لا به دوی پسله تاثیرات پر باندې واځي کې او په رسمیت باندې به هم نه پیژني. او زه فکر کوم د دوی دا رقم کاروایان باعث دي کېږي چې دوی په خپل داخلي اختلافات هم لا نور لمنه وهي، ځکه چې د خپل دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ښځو د حقونو د چارو فعاله شینکۍ کډوخیل ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ځینی اوسیدونکو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روسیې او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ جګړو د خوراکي توکو پر بیو اغیز کړی چې د افغانستان بازارونه هم ورڅخه بچ نه دي پاتې سوي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تېرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بل مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې دولتي کارکوونکی و په میاشتني ډول یې شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وای د توکو بیې په خوا هم لوړې وي، خو اوس د لال وړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا نښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دی پیښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې یې دوه ولسوالۍ پرته له مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د لویو لارو د بندیدو تشویش نه کوي.
ولسته مو ډاډ او اطمینان ورکوي چې تاسو هم نتیج ځواکونه هیڅ چاته د اجازه نه ورکړي چې هغه مشکلات لري.
خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا مهال په کابل کې د وړو د 50 کیلوي بورې بیې چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 1100 افغانۍ و 2500 افغانۍ شوې ده. دغه شان یو درې نیم منی د وریجو بورې چې بیې 2200 افغانۍ و اوس مهال 2900 افغانۍ ده. له دې سره هم مهاله د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دوه چنده شوې دي.
د طالبانو حکومت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي ویشتل سوي دي. افغان اسلامي اژانس د یک شمې پر ورځ راپور ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ او توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتلې دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه جنایت مخه نیول شوې ده. په بدخشان کې زموږ مسؤولان هڅه کوي چې د دې حملې عاملان پیدا او مجازات کړي. په حمله کې د تاجکستان په قلمرو کې چاته زیان نه دی اوښتی.
تاجکستان په یو اعلامیه کې ویلي دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالو شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. د تاجکستان د سرحدي پوځیانو دولتي کمیټې مطبوعاتي دفتر ویلي د مرمیو تر وشتل کېدو وروسته د دوی پوځیانو ته د تیارسي امر سوی او په خبرې پر سرحد وضعیت کاملا ثابت او تر کنټرول لاندې دی. په دې پیښه کې له دواړو لوریو د مرګ ژوبلې یا هم ملي زیان راپور نه دی ورکول سوی. داعش چې د طالبانو مخالفه ډله ګڼل کیږي په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. تر ټولو خونړۍ حمله تیره میاشت د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وه چې لږ تر لږه 3 کسانې په نتیجه کې ووژل سول او د داعش خراسان څانګې مسؤلیت ومانه. د داعش ډلې خراسان څانګې تیره میاشت د افغانستان له خاورې پر بل ګاونډي هیواد ازبکستان هم د توغندیو د ویشتلو ادعا کړې وه. اما خبری چینل چې په داعش پورې تړلې خبرونه خپروي د اپریل میاشتې پر 13مه یوه ویډیو خپره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې ازبکستان په نښه کړې. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې پر ازبکستان د توغندیو د ویشتلو د ادعا څېړنه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په داسل کې چې د طالبانو د بیا واکمنېدو 9 میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم یو شمېر افغانان وایي چې د بانکونو فعالیتونه عادي سوي نه دي. د خصوصي بانکونو ځینې ګډونوال وایي چې اوس هم د پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک د ځینو ستونزو په منلو سره وایي چې دوی د بانکي نظام په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبیدالله عبیدی چې په یو خصوصي بانک کې اکاونټ لري وایي سره لدی چې طالبانو د بانکي نظام د عادي کېدو شمنې کړې وي، خو لا هم د بانکونو ګډونوال د پیسو په اخیستلو کې جدي ستونزې سره مخ دي. هغه وایي خلک باید د پیسو اخیستلو لپاره په نیمه شپه وخت واخلي او کله چې ورځې له خوا نوبت رسیږي له $200 بیا هم د 40 افغانۍ څخه زیاتې پیسې نشي ترلاسه کولای.
فعلاً بانک ها
اوس مهال هغه بانکونه چې ډالری اکاونټ پکې ولري له 200 زیاتې نه درکوي او له افغاني اکاونټونو څخه تر 40 افغانۍ اخیستلای شي.
د کابل ښار بل وسیدونکو کاظم او د پنشیر ولایت وسیدونکو مریم لورته حالت سره ټکوي.
د اوس لپاره د ځینو بانکونو نمائندګیان فعال شوي، خو ستونزې په ټولیزه توګه نه دي حل شوي. کله چې بانکونو ته ځو باید په نوبت کې ودرېږو.
په خاطر کې فعلا ما میرم له نوبت می باشیم د بانکا.
مردم براحتی داخل
بانک زمون خلک په اسنۍ سره بانک ته نشي ننوتلی. په دننه بانک کې محدودیتونه زیات دي، په بانک کې بیروبار زیات دی. خلک درې څلور ورځې وړاندې خپل کارتونه په نوبت کې کیږدي او باید انتظار وباسي.
نمیتونه زو پول بکشه، یک روز مکمل د پښتو بانک منتظر میمانه.
د دوی په وینا د پیسو برېښنایي ماشینونه یا ای ټی ایم هم سم فعالیت نه کوي او د کابل ښار په ځینو ځایونو کې فعال دي. د طالبانو د مرکزی بانک د وروستي پریکړې په اساس هر هغه ګډونوال چې په بانک کې اکاونټ ولري کولی شي $400 او یا هم 1500 افغانۍ له خپل حساب واخلي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د بانکونو په برخه کې د ډیری سوداګرو ستونزې حل شوې دي. د دې خونې مشر توکل احمد یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سوداګر اوس مهال پرته له کومې ستونزې کولی شي خپلې پیسې له افغانستانه بهر ته ولیږي.
وزارت خزانداری امریکا اعلان کرد که همو افغانستان آزاد
د امریکا د خزانه وزارت چې د افغانستان پیسې آزاد کړي، یعنی سوداګر آزاد پرې خدل شول چې د پیسو لیک درا لیک وکړي. د غچاره په بانکونو کې د افغان سوداګر ستونزې را کم کړي. اوس بهرني شرکتونه کولی شي چې په آزاد ډول مخته مواد را ولیږي.
مواد میرا چیز مشکل نه وره.
خو ښاغلی احمد یار وایي دا چې په افغانستان محدودیتونه وضع شوي دغه چاره زموږ د پیسو د لیک را لیک چاره سخته کړې ده. په ورته وخت کې به د طالبانو مرکزی بانک وایي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي په بانکي نظام کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د دې بانک وایان صابر مومن
پلان ها و طرحهایی که زیر دست دوان
هغه طرحی چې د افغانستان بانک پام کې درلودي تر ډیره یې عملی کړی دي او نور هم د عملی کېدو په حال کې دي. موږ په دې تیرو اتو میاشتو کې د بانکونو په برخه کې زیات پرمختګونه کړی
داشتم. د 8 ما
د جمهوریت پړنګېدو سره په ډیرو برخو کې ستونزې پیدا شوې چې یو هغه هم بانکونه و. په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنېدو سره د بانکونو فعالیت په لومړیو کې پیل شو، خو د تیرو 9 میاشتو په تیرېدو سره لا هم دغه برخه عادي شوې نه ده.
ازادي رادیو ته غواړیست. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دغه وزارت وایاند عزیز احمد ریان تیر ماشم ازادي راډیو ته ویل نه پوهیږي چې دغه کمیټه به کله خپل کار پیلوي.
تر هغه ځایه چې زه خبر یم دا واقعیت لري چې د عالمانو یوه کمیټه په دې اړه چې د نجونو ښوونځي تر کومو شرایطو لاندې پرانیستل سي ټاکل سوې ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې 9 میاشتې کېږي، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی لوبې پرون پیل شوې چې ګڼ کسان یې لیدو ته ورغلي وو. په دغو لوبو کې د ملي ټیم لوبغاړي او نور ځوانان ګډون لري چې د مې تر شلمې به دوام کوي. سپی ولاستان یک ځای په دې اړه تفصیل لري.
د خوست د کرکټ سټیډیوم د زرغون افغانستان د کرکټ یو ورځنی لوبو کوربه ده. د زرغون افغانستان د کرکټ لوبې د مې له اتمې پیل شوې او تر شلمې دوام کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څو مشهور لوبغاړي له هغې ډلې شهزاد محمدي، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، حشمت الله شهیدی او رحمت شاه زرمته د نورو ګڼو ځوانانو تر څنګ د پامیر، میوند او هندوکش د ټیمونو په قالب کې حضور لري. دغه لوبو ته ګڼ نندارچیان هم ورزي او له لوبو خوند اخلي. دا لوبې په افغانستان کې له ځینو سیمه ییزو ټلویزیونو خپرېږي او کرکټ بورډ هم له ځینو نندارچیانو سره خبرې په خپل فیسبوک باندې خپرې کړي. له هغې ډلې حافظ الرحمن زیرک او احمد شاه وویل:
دلته لوبه تر غلا يم لنګ دی لوبه قسم او ډیر خوشاله يم او ما خپل د حضرت زازي لوبډله خوخه ده به ټول مینواله د غلوب سره خوند واخلي او لوبغاړو ته خپل مل مپلنه ور وخی
ډیر خوخ یو ډیر خوشول یو او ډیر مداکی چې خلک هم جون مو بس چې دا کرکټ ټیم جوړ شو دلته ډیر خلک خوشاله دي ډیر تازه دي بس الله دا وکي دا کندنه خوشالتي او خمر بخښ.
زرغون افغانستان په لومړی لوبه کې د میوان ټیم کولای شو د لاسو منډو په توپیر د پامیر په وړاندې بریا خپل کړی. په دې لوبه کې د میوان ساتونکو لوبډلې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 245 منډې وکړې. درویش رسولی 4 اتیا، شهزاد محمدي 10 او شریف الدین اشرف هم 9 چټکې منډې ترسره کړې. په ځواب کې حمزه اوتک، ګلبدین نایب او بلال سمی هر یو 2 لوبغاړي د پامیر په ګټه وسوځول. د پامیر ټیم بیا خپل ټول لوبغاړي له هدف نه په 10 نمرو کم له لاسه ورکړل. درویش رسولی د لوبي غوړه لوبغاړی شو. تمه ده د همدې سیشن په پرز د میوند او هندوکش سترایکرز ټیمونو ترمنځ د زرغون افغانستان د جام دویمه لوبه وشي.
له دې سره د راپورونو لړۍ پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
ترجمة نانسي قنقر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د یو ارمان په نوم زما سندره بچ ما په اختر کې خبره کړه او خپل افغانانو ته زما د سندرو مینوالو ته د یو اختر زی ډالۍ په توګه دا بس آډیو یې جوړه شوه. بیا دا دوه میاشتې مخکې تقریبا زه تللی وم وطن ته پېښور کې وم، هلته مې ورته یو ویډیو جوړه کړه او بیا چې هر څه برابر شو نو بیا زما زړه وشي دا اختر چون خمو کوي په دې کې زما په شمول سندرغاړي هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته یو څه ډالۍ وړاندې کړي، یوه نوې سندره ورته راوړي. نو ما هم په دغه نیت دا سندره خپله بیا د اختر ته ساتلې وه، هغه مې خپره کړه.
پاچا صاحب، تاسو دا سندره په خپل یوټیوب چینل کې خپره کړې ده؟ پخوا به هنرمندانو سندرې د تلویزیون یا راډیو او یا هم کاسټ او سی ډي له لارې خپرولې؟
هو، نو اوس خو هغه پخوا به مونږ چې پښتونخوا کې زه چې کله ومه زما نور ملګري هنرمندان زما نه مشران زما همزولي مونږ به ټولو کیسټونه به مونږ کول د پښتو سندرو د غزلو کیسټ پروډکټ شو. بیا د کیسټ نه خبره لاړه آډیو سی ډي ته، په سی ډي باندې به سندرې جوړې شوې، هغه به خپرې شوې. بیا پکې ویډیو سی ډیز راغلل، خلکو به سندرغاړو به ویډیوګانې جوړولې او میوزیک پہ په ویډیوي بڼه خلکو ته رسو. خو بیا ټیکنالوجي چون ډېر پرمختګ وکړو، کمپیوټر راغې، خبره ډیجیټل شوه، زمونږ خلک د اوس لپاره یوازې او یوازې دغه د یوټیوب سره بلد دي او همدغه لار تعقیبوي. چې نو زه هم یو یوټیوب چینل لرم زما په نوم دی، هلته زما پریکټس وکولی کولی شي چې زما یوټیوب چینل پیدا کړي.
پسیاله سیگار دو پیاله خندو خا ننګیاله ملاله ستړلار خندو خا ننګیاله ملاله پسیاله پسیاله یورمان 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 اسمان کری فنا نہ خوالے بسیالے بسیالے دمائن دوکی سے بسیگار دو پیالے کفن سورنگار ستانور درپ درپ سرلمر سر کفن سورنگار ستانور درپ درپ سرلمر جنت اشن توتیان شن پٹکے شن خالے شن جنت تشن توتیان شن پٹکے شن خالے پسیالے پسیالے یورمان 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 کے اسمان کری فنا نہ خوالے پسیالے پسیالے دمائن
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو
پڈیر درناوی ہلا کومر لکہ څنګه چې د لومړنوی او اولی زده کړې لپاره د انجونو فرمخ د مکتب دروازې پرانستلې امداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د شوز فرمخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو وخراغی شازل مو دا وطن لجگ غرو دا تا ډک پکړم لمن لا تو تانو جن غوسو د ګدر د چینارو دیا پوت سرو غمو پر باخلو ل پردو سولی پور اسمان د مخار کړو وزرنا کوا خراغ شازل مو زاب وکړه م پیر زو سینا خلا په می وړیا کړم په جامونو پکاسو د ګدر د چینارو د یا پوت سرو غمو پور باخلو ل پردو
السلام علیکم ز کرن خانیمه کچری تاسو خولی او پزرپوري سندری پاړی نو لشمبه تر پنځشمبه د سندرو ملمانه پرونه لا ازادي ریډیو څخه واو
باران وریږي ما تتا یادوي تا یادوي داستا وروانا خندا یادوي خندا یادوي وی باران باران وریږي ما تتا یادوي تا یادوي قربان قربانا جانان جانان شي دامه دعا د چي ودان شي کابل تما وای چوران شي د چوراني کی زما زړور سر چوینا د چوراني کی زما زړور سر چوینا باران وی باران
خبری او دی مسکا دمینی چلا دچان از دکا باران وریگی دل تشپکا اول چلما رات تازگا بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما وی باران 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 وریگی ما تا یادوی تا یادوی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تا مې سنم غم کوا غم تا مې سنم غم کوا غم تا مې سنم د چیر زاهي
Stop.
غمونه داد به درد جوان ستمونه ما سر مغشو ستاد غمونه داد به درد جوان ستمونه زاهی
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زما
به وسوی پرده شوه ستا بسری اوخ کی تو هیگی تش بنوم ده جهانی وی نور بختم افسانا تش بنوم ده جهانی وی نور بختم افسانا بنوم د جهانی وی نور با ختم افسانه